حاضر نشدن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند نگهدار. حالا هم اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
دیر زیاد تمنون تلاش شد. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل او سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای تر سبا دوشنبه په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. په یو بل راپور کې به واوري چې په پیښور کې د منظور پښتون په مشه د پی ټی ایم د بنو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دې اړه به هم حال درکو. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
په هرات او هلمند کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 11 تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله اته کسان مړه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
بلخوا ده هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې ځایي روغتیایي مسؤلین هڅه کوي له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. همدارس د هلمند د ناوی ولسوالۍ د خرابې په نوم سیمه کې هم د یو کور د دوو خونو چتونه لویدلې دي چې د زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. په هلمند کې له پرون ورځې راهیسې سخت باران او سیلۍ دوام لري چې هوا یې هم ډېره سړه کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سختو واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن یکشنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابا کرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک لخوا وشول چې په نتیجه کې یو شمیر وسلوال او د مخدرو موادو قاچاقبران وژل شوی دي.
په دغه عملیاتونو باندې دستور کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدرو موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوی دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوی دي او د 2 اړو شپږه د موټر سایکلونه لمنځه تللی دي.
د غزنی د والي ویان خغلی نوري همدار زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. په تهران او نورو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکي الوتکې سهوان په توغندي ویشتلې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې حکومت په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای کړی دي. د تهران په ولی عصر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس وروسته له هغه ولیدل شول چې د پرونیو مظاهرو په دوام نن یکشنبه هم د مظاهرو غوښتنه وشوه. په تهران کې سلګونه کسان پرون وروسته له دې چې حکومت د توغندي په وسیله د اوکراینی الوتکې د ویشتلو سهوه ومنله واټونو ته راووتل او خپل غوسه یې څرګنده کړه. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو راپورونو له مخې مظاهرې د تهران د یو پوهنتون مخې ته د پلازمینې په نورو سیمو او همداراز په اصفهان، همدان، ساري، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې وشوي چې ګډونوالو یې د عدالت او د جګپوړو چارواکو د استعفا لپاره غږ وکړ. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکرایني الوتکه د نسکوریدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لاند وخت لپاره توقیف کړ. مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې راب مکایر پرون د جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیو. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکراینی الوتکې د قربانیانو یاد ته د درنوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی دی. په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې لجک پړو ایرانی چارواکو سره لید کته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قالق او بخی جنرال قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی او په دې لړ کې په پیښور کې سلګونه پارېدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حال کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواښي او دا لانجه سمدستي ډله ییزو هڅو او سوله ییز حل ته اړتیا لري. قریشي بل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ته هم لاړ شي.
زموږه غلازادي رادیو ناوړي درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغواړي د خبرونه او نور ریپورتونه زموږ پر ویب سټ هم ولولې واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو ترڅو د دې
پمدی مسایل باندې مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لایجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم مرکه کړي.
دغه شکه چې بهیر ځندېږي هغه اندېښنه چې موږ درلود د لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونتلله.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
امادي تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم سره مبارزه وشي.
په ولایتي ریپورتونو کې اوروزګان ته سر ورکار کوو. په اوروزګان کې کورنی بي ځای شوی وای چې د دوی په نوم باندې مرسته شوی پیسې چارواکي په خپلوانو ویشي.
دولت واوري زموږ ځغ دی یو بل مسلمان واوري موږ د لوږه د تندي عيال را پسې دي در بدر یو نه بټی لرو نه ملاندې کړی دی.
دا هم اوري چې په پیښور کې د منظور پختین په مشرۍ د پی ټی ایم د بونو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د منظور په ګډون باندې د پی ټی ایم زیاتره مشرانو برخه اخیستې. د روان خبرونې دوه منی مې انصاف په لټه کې ورکښو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنی د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو ترڅو د دې بشمیرنې او برسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپل ولایتونو ته هدایت وکړي ترڅو هغوی دا بشمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره پس له تطبیق موږ شریک.
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لای د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو خغلې رویدار وایي بیل شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمیر محلونه لسره وشمیرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون لمخي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو نو کمیسیون وای په قانون کې اواز د 15 ورځې پوګدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندي چیرنی او پاړی د پریکړې یادونه شوی، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوی پریکړې عملی هم شي او کنه. بل خو بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمه شوی د ټاکنو بهیر له اوګدېدو اندېښنه خي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده دی وایي د دې لپاره هڅه کیږي چې دا بهیر څو فصله وګوت شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبه په ورځ بعد بیا شمیرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمیرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي وو که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمیري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوړه درنو دوستان و موردل چې د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پاتې وشتو ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او پاړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. دوی ویلي دي چې د دغه شکایتونو لمخې به 3000 محلونو رای بیا شمیرل کیږي او شاید دا شمیر هم زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید سره څو شیبې وړاندې وغږېدم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کوم 3000 محلونه چې دیږي چې د دې بیا شمیرنه کیږي دا د ټاکنو د پایلو په ځن باندې څومره تاثیر لري؟
بل شک چې بهیر زندګي هغه اندېښنه چې موږ درلود له سي په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکیا سره مختبو نتلل او پریکړه پر وخت سره ونه کړل وکړل، نو دا د دې سبب وګرځول چې هغه دوی قانوني وخت یا پندرسوراتي دی په لایتونه کې سبا ته هغه پراسي او دې کار هم پاتې وي. دا معلومه وای چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخکې دي چې دا دا داوا کوله چې دغه رای په سیستم کې نه دي شامل شوی او د ډاکټر عبدالله لوري هم دا داوا کوله چې دغه رای چې مخکې وخت څه دي او بعد له وخت څه همدارنګه د یو له کومو د رای په هغه بحث د لپاره جدي وو او په عین حال کې دوی په وې سولایتونه کې هغه خپل حضور نه درلود د بیا شمیرنې او تفتیش په وخت کې، نو دغه دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسیون کار بهتره همدغه مرحلې ته راځي چې دوی بیا سره تفتیش وکړي او بیا شمیرنه وکړي.
رشید صاحب دغه د 3000 رایو خبره تاسو هم وکړه، په دغه څلور د شولایتونو کې چې دوی وایي شاید راشمیرنه بیا تر سره شي 3000 محلونه تر دې د مدي شاید شمیر نورم زیات شي، په دې کې دغه 3000 جنجالي رای هم وي د بم شمیرل کیږي. ساس معلومات په دې اړه څه دي؟
د موږ معلومات دا دي چې هغه شکایتونه چې کوم د شکایت کمیسیون خو نه تفصیل باندې سوي دي په دغه موارد کې شامل دي، مخکې له وخت ښه یا مشکوک رای یا بل اخر هغه رای چې په اړه باندې دي مثلا شکایت لري چې هغه قانونی اعتبار رای ست نداری او یا دغه چې فرمیسال دی رای سبسی ندی، نو تقریبا نماغ طول جنجالی بحث بده که نغفی ده نو گروه شد دشکایت که میسون پده تفتیش بده پیدا کهی او ترکم دغه لوری رازی کهی.
رشید صاحب در روسی پختانی پتوگا دو ازال رای شمیرنه در انتخابات و در کمیسون لوری لدی اولان در سر شوی در دریم زال باوست در شکایتون در کمیسون پا غختان بندی در رای شمیرنه بیام تر سر کهی. فکر که وی چه تغییر با رامنست شی؟
در شکایت کمیسون هم پده پریک سر در احتیاط لوری مراد کرده آقا پده مانا چه دی لکه آقا سی چی بغیر خواهشتا نده کرده چه یا اعتبار بکرده یا باطل کرده آقا رایش دی بحث پده لوزه، نو با مو خطه دی احتیاطی یا قدم مخیص ده چه یعنی تکلیف بزام زد واخلی خو دغش میرن تفتیش پسره که ترسو ټول ته معلومه شي چې بل اخره څه خط لري او څه خط نه لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او په عین حال کې دغه زیداخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کوم هغوی په کې جنجال لور جوړ نه کړي. فکر کوم چې دغه به یو یو خلاص راډن وي په عین حال کې د اوسنۍ پارې زمانو لپاره به یو ښه حرکت وي او که چېرته خدای نخواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلی هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منلو موضوع یو جنجالي بحث جوړولی شي.
ډیره زیاته مننه یوسف رشیدو د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای د کابل واشنگټن ټوله حادثه په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو راڅرخي. د جمهور ریاست ویان لازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خوده چې دا ور به طالبان د اوربان د ټینګښت او د جګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو لس وارې په خپلو کې د سولې مذاکرات کړي دي. تر اوسه په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د کابل او د هغه د متحد واشنگټن ټوله حادثه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شمې پوراز ازادي رادیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي. داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسله ولو طالبانو یوازې د 2013 د کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د جمهوریت ریاست ویان په خپل خبرو کې تمه وشو چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې تریوي حمله ورسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانی په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیات سره د لسم پړاو خبرې په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه سوی چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبان واورو چې دوی له اوربند سره خپله موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغې ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل وو. یوه د اوربان موضوع او بل هم له افغانستان بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلی وو که پاکستان په خپل خوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ایزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر 1400 داعش جنګیالي اوسېږي، خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. دا رپورت به وروسته اخلو. اوس هم په پیښور کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوې ناسته، پیل شوې احتجاجي غونډه مخ په خلاصېدو ده. په دغه احتجاجي غونډه کې د منظور پښتین په ګډون باندې د پی ټی ایم نورو مشرانو هم برخه اخیستې وه، زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې ده. له موږ سره همدا اوس د ازادي راډیو د مشال د برخې همکار پامیر ساحل پلیک ده د پراګ ل سټډیو وا لدنه بنور حال اخلو. ساحل سپ سټډی مشي ک پایل لمدینه کوچې بخپلا منظور په دغه مغونډه کې برخه اخیستی و واینا وکړه کنه کړي وی اڅي ویل.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو کې چې ل پیښوره تقریبا 2.5 کیلومتر شاوخوا لار د ورته جنوبی خار دی، په دې کې جلسه وه. منظور پښتین علي وزیر او محسن د وړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې دی دوی ورغلی ول، ویناګانې وکړې. دوی خو یو دا ویلې چې په راتلونکي میاشت کې، یعنی راتلونکي زیږیز د زیږیز کال راتلونکي میاشت یعنی فبروري کې به په جنوبی پښتونخوا کې یعنی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یو جلسه کوي، او دا جلسه دوی د خپل غورځنګ د یو مخکخ ارمان لونی د تلین په مناسبت باندې کوي. ارمان لونی چې دی د مظاهره پر مهال، د احتجاج پر مهال د پاکستاني پولیسو په تشدد کې وژل شوی، او دغه قضیه هم اوسه پورې روانه ده. بل د پښتون ژغورنې غورځنګ چې خپلې کمې غوښتنې دي، هغه یوه دا ده چې په قبایلي سیمو کې ځمکلاندې بمونه چې دي دا د پاک کړي حکومت، یو دا ده. دویمه دا ده چې د پاکستان حکومت دی د ماورای عدالت یعنی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د وژنو مخه ونیسي. که تاسو ته یادې په 2013 کال کې نقیب الله مسید وژل شوی و، په کراچۍ کې پولیسو وژلی و، د ترهګر نوم یې ورته ورکړی و. دا خبره منظور پښتین نن وکړه چې دا وژنو مخه دی ونیسي. بل زرګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید نن موږ ته وویل چې تقریبا د 2500 کسانو لیست ورسره دی چې وسه پورې ورک دي، د مړ ژوندي هیڅ معلومات نشته، او تورې د پاکستان پر استخباراتي ادارې او پر پوځي استخباراتو باندې پورې کېږي چې هغوی نیولي دي، او تر اوسه پورې کلونه کلونه د ځنو کسانو لکه یوې ښځې نن موږ ته وویل چې 15 کال وشو چې دغه میړه ورک دی. نو منظور د دوی غوښتنه وکړه چې دا دې راخوشي کی عدالتونو ته دې وړاندې کی، که جرم په ثابت شي نو بیا دې زندانی کی یا دې سزا ورته ورکړي، خو همداسې بې ګناه دې دا خلک نه نیسي. له دې علاوه په امنیتي ادارو باندې نورو هم انتقادونه منظور هم وکړل، علي وزیر هم وکړل، محسن دوړ هم وکړل، او د جنوبی پښتونخوا ځنې سیاستوالان ورغړي وو، ځنې نور ملت پالان ورغلي وو، هغوی هم انتقادونه په دې جلسو کې وکړل.
ساحل صاحب، د تاسو د ورکو شویو کسانو یادونه وکړه، دا تقریبا د پښتون ژغورنې غورځنګ څومره احتجاجي غونډه ده چې تر سره کېږي د پیښور شاوخوا سیمو کې، فکر کوئ چې نتیجه ورکړي؟ او بل مسله دا ده چې د نن په احتجاجي غونډه کې تاسو تعقیب کړي څومره خلکو به برخه اخیستې وه؟
خا، اول خدا چې امدانن چې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا د ورکو کسانو چارو منتظم چې دی سمبالون کې چې دی عالمزیب مسید سره خبرې وکړې، دراته دا ویل چې په ورکو کې ځنې خو وژل شوی دي چې بیا وروسته مړی حکومتونو پوځ لیږلی وو خپل کورنیو ته. خو په دې ورکو کې تقریبا 1500 کسان چې دی هغه حکومت خوشی کړی دي، په دې تیرو دوو کلونو کې، یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو څه نا څه نتیجه ورکړې ده. له دې علاوه تقریبا 2500 ننیولې تر 3000 پورې کسان دوی ویلې چې وسم ورک دي، هیڅ معلومات نشته چې دا چرته د استخباراتي ادارو سره دي، پوج سره دي، چرته دي، په کوم ځای کې ساتلې دي. او ځنې ډېر کلونه وشو، ځنې 9 کاله، ځنې 10 کاله هم وشو. دویمه خبره چې تاسو وکړه، تقریبا زموږ له اټکل سره سم زرګونه کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال هلته موجود و، هغه راته وویل چې له 10000 څخه تر 15000 پورې کسانو، خو هغه پارک، هغه لوبغالی چې موږ ګورو، نو هغه له هر ځایه ډکو، هغه انځورونه چې موږ ته راغلي دي. نو په زرګونو تعداد کې پښتانه له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، بنو، لکی مروته، د جنوبي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه ژوب، کوټه، بوري، پشین څخه دا خلک ورغلي ول. همداراز د شمالي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه مردان، پیښور نه هم خلک ورغلي ول بنو ته.
روسی پښتنه ساحل صاحب، داسې ویل کېږي چې پاوز هڅه کوله تر څو دغه احتجاجي غونډې مخه ونیسي. تاسې په سیمه کې له خبریالانو سره غږېدلي یاست، د غورځنګ له مشرانو سره غږېدلي یاست، دوی په دې اړه څه ویل؟
په همدغه ورځ باندې چې دلته دا جلسه کېده، نو هلته د بنو د ولسوالۍ چارواکو هلته دا یو سپورتي لوبه هم جوړه کړې وه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې. دا هغې په باره کې موږ ته دومره زیات معلومات نشته چې څومره خلک ورغلي ول که نه ورغلي، خو نن چې ښکاري نو د بنو انتظامی چارواکو او امنیتي چارواکو تقریبا 1200 سرتیري د دغې جلسې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیري ځای پر ځای کړي ول، ترافیکي پولیس یې په بیلابیلو ځایونو کې ودرولي ول. خو موږ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو کسانو ویل چې لډیرا اسماعیل خان نا لټانک ل لکی مروته، ل شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، ل نور سیمو څخه چې کله قافله ورتللې، نو په مختلفو ځایونو کې پر پوسټو درول او ځندولې په اسانۍ باندې نه پر خودل چې دوی اولاد شي دی جلسې ته. خو بهرال د امنیت ساتلو لپاره هم حکومتي چارواکو اقدامات کړي ول. داسې لکه په تیرو وختونو کې وای چې خلک نیول یا به تر ساتونو ساتونو لزان سره ساتل، نن د سخکارانو شو چې پولیسو یا امنیتی سرتیرو خلک نیولی او لزان سره ساتلی او نی پریخي، یا څوک زندانونو ته چولی، یا په چا تشدد کړی، داس شین په دې جلسه کې ونه شول.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. د مشال رډیو همکار پامیر ساحل و موردل چې د منظور پښتین په مشهي د پیښور کې خیبر پښتونخوا کې د بنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه په خلاصېدو ده. په دې غونډه کې د غورځنګ مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړم برخه اخیستې و، دوی خبرې هم کړې دي. بیرته راځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ایشي نړیواله تروریستي ډله دانو په وړاندې نړیوالې سیمه ایزي او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل داعش په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای که څه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړند پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیات وروسته په ننګرهار کې د جنو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنج شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 ښځې او ماشومان دي چې 50 ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا خپلو وارثونو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داش وسلوال ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورن فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وای چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغه ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1412 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال استریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي.
د هرات ولایت چارواکي وایي په انجیل او ادرسکن ولسوالیو کې د درنو واورو د ورېدو او د دوو کورونو د نړېدو په پیښو کې اته کسان مړه شوي دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې د دریو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. همداراز په کندهار ښار کې یوه ښځه او یو نارینه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. بلخوا د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په ګیلان او اندړو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې خلکو نن د دوهمې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د تهران په ولی اثر چوک کې نن د بلوازت ډلې ډلې پولیس هم لیدل شوي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو پرون د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یادغونډه کې د ګډون پر مهال په پاراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. او په پام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره د سیمې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړي. شاه محمود قریشي به خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا امریکا ته هم لاړ شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نجونو د فوټسال 19 کلنه لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبې به د دوشنبه په ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې به د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه آسیایي لوبې د جنوري په 24مه پیل او تر 9 دوام کوي. افغان لوبډله دا مهال د یادو لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د ملي لوبډلې 19 لوبغاړي د لس ورځني تمریناتي کمپ په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمپ چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په مشرۍ ترسره کیږي د لوبغاړو د مهارت لوړولو او فزیکی جوړښت باندې به کار وکړي. یاد کمپ به د جنوري په 14مه نیټه پیل او تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي چې د جنوري په 25مه نیټه به لوبغاړي بیرته هیواد ته راستانه شي. او د بارسلونا نوی لوبغاړو شمنه کړي چې تر دې وروسته به یوازې د بارسلونا فوټبال لوبو باندې تمرکز وکړي. د نړیوال ورزشي اژانس تر راپور له مخې د بارسلونا د دفاعي کرخې یو غړی په تونس لوبو، کمپیوټري لوبو او په خپل شخصي کاروبار بوخت وو او فوټبال ته یې پام نه کوو. د بارسلونا مشرانو د نوی لوبغاړو په تړون او دغه شان د پخوانیو تړونونو په تمدید کې دا شرط ایښی چې لوبغاړي به یوازې په فوټبال تمرکز کوي او له فوټبال پرته به بل فعالیت نه کوي، مګر دا چې رسمي لیات کلب څخه رسمي اجازه لیک ولري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو ناجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورکشوي عزیزان خپرونې نشر ته آمده دي. هیله ده دا هم سره واوري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د زورمت لولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې سو کال د زورمت ولسوالۍ په یو خونځي کې دند تر سره کړي. د په خبره د خونځي له کور ډیر لري ده او ډیر وخت په تګ راتګ تیریږي. دغه خون کې دا هم وایي چې غواړي د خپل سیمې یو نږدې خونځي ته تبدیل شي. دا ستونزه به د پکتیا ولایت د پوهنې له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد عارف خون کې په خپل ځان معرفي کړي او دا چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي په دې حق له به هم خبرې وکړي.
نوم محمد عارف دا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی. زه معلم یم د سرکی په ابتدایي ښوونځي کې. مشکل مې دا دی چې دا په 1950 کې ما تقرر مجرد ترلاسه کړو استاد وم، نو څلور کاله کېږي زه د هغه ته سرکی ته ځم. مشکلات اقتصادي زه زیات لرم، نو څو ځله مې په ریاست معرف کې عریضه وکړله، پولیسو مې غږ نه اوري.
د څه شي عریضه دې وکړه؟ په څه خاطر
د تبدیلي عریضه مې وکړله؟ نو دو کال پروسه کاری مری دو کابل کلم وای خود میاس کی به انشاء الله اجرات وسی کله سی ال تحکام پیرا کی بس په خود میاس کی می ریزم ورکه سی دو کال کی سی زغه کوم دا ریزه کوم پر یاست مری کی مری ز ورکی جی ولا خبرن سی ود وس دی ریزه کړه ده څوک ما تاغه مرا کی کوم کار نه را سره کی.
نو سو وایس بالکل در توای چی تبدیلی نه کیږي او کنا تم در کی
د شرط وای 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 زه ته یو بدیل پیدا کړی تا په جیال تلاړ شي، نو تاسو خپل قضاوت وکړئ. حال زه خپل په دغه شپږمین زر افغانۍ کور نه سم چې نو بل به څنګه ولاړ شي.
دا اوس چې په دغه مکتب کې ته تدریس کوې څومره درنه لري ده؟
تقریبا 30 کیلومتره پورې لري ملکیت لري.
داسې وصول شته چې ته یو بل مکتب ته تبدیل شي او د هغه مکتب موافقه واخلي؟
وستون خو د سراغلی سی بدولسم دی اسمبلی باندې دی وزارت معرفت له خوا څخه یو قانون نغسو لایحه و پرې یو څو ماده راغلی وی سی یو استاد کولای شي 15 کیلومتر لری ملکیت لري هغه کور شي ځان ته بل کیه مونږ ته څنګه ولري یا د شنور مشکلات وی ولایت نه بل ولایت ته سی تبدیل لا شي کړه دا شي کولای شي. نو دا قانون ستا ما سی دی تویر دی د راته هوت میاس کرا سی کله چې هوت میاس کې ورسمه نو هغه د ماریا زوی خبره کوي ځکه زه نو واشه تلارم نه پیسې لارم هر ځای ما چې هر شو دې دروازه ما ټکول چا دې ما غژن دا ورېدلې نو مجبور سم ځکه ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کوم کته چې ما په هغه اړه باندې کومک را سره کوي ځکه نور به خل ما چې ولا لار کوي دا خپل غواړم سمې ملال تاثیرات په سیمه کې له مکتب کور تر سم دولسنی یو بجې نه غرض ځکه دا زګردیس سره رسیدګي وکم.
معلم شبدا سي کوم خونځه د پپام کې نیولې چې ته غواړې ورتبدل شي
د مشورته او مکتب د ابتدایي کمال خل تنم باندې د بستن خالد هیڅ ضرورت هم بدل تنسته ته تشکیل ستغه مخفله پښتنه وکړه خارج بر تشکیل دغه ته چې کولای شي بغیر لږه شي په څومني کې سړی تبدیلی وکړي هڅه کوي چې اوسم تبدیلی کولای شي دې په خاطر باندې خارج بر تشکیل.
دغه خونځه چې تا ویل چې ته ورته ځان تبدیلی دا در سره موافقه کوي؟
و موافقه خود کوي دا مدیریت معرفت هم سره موافقه کوي د رشید په نام باندې غو ویلې زه موافقه در سره کوم او جیم ته خالد تشکیل ستکی.
خستا مشکل به ورسو د پوهنې ریاست ته به ورسو
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس خاغلی کوچی زازی سره شریک کړه. جناب زازه د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې ډیر کلونه په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. د ښوونځي د کوره تقریبا 40 کیلومتره لرې هم ده. د ده په خبره سو کال کیږي چې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته د خپلې تبدیلۍ عریضې کوي خو په اړه اجرات نه کیږي. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت چې یو ښوونکی چې درې څلور کاله په یو ښوونځي کې تدریس وکړي او ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ستونزې هم لري او غواړي چې یو بل ښوونځي ته تبدیل شي، په دې حصه کې ستاسې تدابیر څه دي؟
ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړلو. نو دا ورور دی ما شمېره د تلیفون شمېره زه د تاسو د راډیو نه ورته وایم، د ځان سره واخلي. هر وخت دی کوای شي راشي. مونږ په دې کال کې د نوي کال لپاره تعینات کوو. د رشتې مطابق په مکاتبو کې هغه معلم صاحبان چې هغه ستونزې لري، کورونه نه لري، واقعاً رسیدګي نشي کوی، نږدې مکتب وي، هلته بس موجود وي، سره د کوډه یې هېڅ مشکل نشته دي. انشاءالله مونږ به یې تبدیل کړو. دا ورور دې راشي، ما سره د تلیفوني رابطه وکړي، را دې شي ریاست ته. انشاءالله د ده مشکل چې دغه به مونږ حل کړو. مونږ د ښوونکو لپاره سهولتونه ایجادوو، نه دا چې هغوی د کور نه لرې وي، بیا سم درس هم نشي ورکولی او کم انرژي هم کېږي او په دغو شرایطو کې. انشاءالله مونږ په پوره توګه امادګي لرو. هر وخت کولی شي، نه یوازې دا ښوونکی، د پکتیا ټول ښوونکي دوی پر مخ. زما د ټلیفون شمېره، زما دفتر دروازه خلاصه ده. مونږ د ښوونکو لپاره ګمارل شوي یو تر څو د هغوی لپاره سهولتونه ایجاد کړو، تر څو د هغوی لپاره هغه څه ممکنه امکانات چې ولرو، لکه د تبدیلي مسله ده چې کومه مسله نشته ده. انشاءالله زه په خدمت کې یم او په خپل وخت سره به اجرات وشي.
ډېر زیات تشکر زازه صاحب.
لته هم مننه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی آزادۍ راډیو ته ویلي چې درې څلور کاله په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې د ده له سیمې تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. دی دا هم وایي څو کاله کیږي چې د تبدیلې عریضې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته سپارلي خو اجرات پرې نه کیږي. او د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي وویل چې دغه ښوونکی د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه له نږدې واوري او په حق له قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ دوستانو. د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې، په یو ښه زیر باندې پیلوم چې اغداد یی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې لاله پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړی ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د ولسوالۍ څخه د صفاکمه کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ولې د یو چماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسته. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره 1.5 لک افغانۍ انعام شی وو، او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروگرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري، ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروگرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسي او یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسي نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي، نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی، ولی ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسان څخه پوښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي، نو د ته دی زنګ وهي. راځي د دې څخه وره.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د جریسه ولسوالیه آزادۍ رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیغام څلور کال کېږي استاجي دی د خپل نوم دولت یادې د پلان نوم صدر الدین یادې د ورور نوم ظفر خان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منتقه تخار یادې هر څه چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ او ریزما سره د په دغه شمیره باندې تماس ونیسي صفر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ صفر پنځه ویش نارا یو ار بیا وایم صفر څلور ایا یو پنځه شپږ صفر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زل محمد اکیار مڈی کمیم دلشکرگاہ شار نیول دے یو مسلمان رور ولی و چې ما رور رغی دا تاولا په نامه دی، نو دل ته مش پیدا کړی دی دا دریو چی کیږي وې د پلان نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان رور کې په نو کا غواړي چې زمر سره تماس ونیسي، زمر د اړیکو نیول شمیره ده 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زین وارث سرخیل د کابل ولایت د ساوز نه ولته کس د مسرو د مچا په نام میګی د کلاب نومي نه نه دا وای شدا څه پیدا کی د ما سرکوش نه دا څه ته شو اتیا نه څه څنګه پنځه د سوال بل ریباش نه نه څه ته شو څه پروا نه پنځه سوا څه تل کوي بل شنه نه څه ته شو دی چې یو څه یو څه پر څه پر د خدای په امر.
بله السلام علیکم. عبدالبصیر هم د بالامرغاب نه می تماس نیولی دی. دلته یو د پارته په نامه د ګرب احمد د هلمند د ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دغه چې وای وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته څه پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي. بالان چاته نه معلومېږي چې د پکارو کې څه کوي. اسار سم کار نه کوي. در محمد نمیزي دا تمام احمد زوی دی د کلاچو د کلی دی د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0-5-2-9-5-9 په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام نام ورک نام خان مشہور رحمت شاہ
لاس کار کې د کندهار ولایت د نیم نه د اسلام جوړ څخه نظره کښو دي کار څو پر معلومات لري په دغه د نس مروج مستعدی کوم چې سره یا تاسو د شپته نو سره درو څه جوړ مخته زادې را دي څو خوشاله یو سلام
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه شمیر باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی ترلاسه کی
ما یو انډیوال احمد بدر میږي د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا رغاو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر دې ما سره تماس نیسي چې پر وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر دې ما سره معلومات کوي ومنه
السلام علیکم زه شر احمد په نام یې د لی اجر سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نشته چې ورکسوې دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجرې او چې دوم کې دی دا یو نشته چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ساته په دغه شمه دی چې په هوا چې پر هوا یو څه دواره وو بیا په اخر کې دوا څلو ورداغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راشي السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینې دې د الله څخه مشتجی زنګ وي هر شی چې غوښتي السلام
بله السلام علیکم زه عبدالخالق ورنه د هلمند ولایت د بولان سیمې زمو درکوم زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کور او چې وتلی دی د دوې درې ورځې کې چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره درې ورځې سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته والسلام دا دې راځي څه خبره مړه
بجا السلام علیکم اګای ګورم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د مشانه څنګه څنګه غواړی دي ما یو انډوال دی چې اصلي مینه د لاجان دی چې مشوره په ګمبک دی د درې څلور کال کې چې وکسو دي کله خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري ما څه په دې شمه نه ته ما څه ونیسي صفر وښاو ونیوی درس او آیا او پنځه او سلام لختای فرمای
زه تاسو ته دوه تزما دا تهران دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علی آباد په منطقه کې زما څورک دی رڅ تشته لیدي اسابي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سره خولي پر سر د کله کله مغزی کژیږي وز د سنیو مچاکسي شه سره بندیږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کوم دغه نقش لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا مې شمیرې دي صفر دوه و درې و صفر اته درې دوه نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغامات په شوړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په المن کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې را څخه ورکه دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو وری دي نو دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي صفر و صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0102 څلور 0 شپږ اته دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونیسي او دا ډېر وخت کېږي چې زما سره معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم. زه د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم. صفت الله جان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې ده. زما یو دوست چې ورکړي راکا زمې دې د دې میچ کې دي هر چاته معلومات یې په دغه شمیره زما سره اړیکې ونیسي 0102 شپږ یو اته 0104 خدای پامه.
الو السلام علیکم. زه پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور دی چې دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. زما دغه ورور که هر چاته یې پته وي ماته دې په دوو شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا یو پنځه شپږویشت صفر نه شپږ. السلام
علیکم. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو زما سلامونه ورکړئ. بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرم په نامه. زه فایل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه. په دغه نمبر
0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104
کاجی اوستی به سره رخصتونه ده په پولیس سمپل یا پوشاجی که هر چا ورو لیدلې په دغه شمیره د زموږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش دغه لمبر دی هر چا که لیدلې وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته مننه کوم محمد خوشال نن له هلمند ولایت ما زموږ د دې د داوود په نامه دی د دې سکیټ د رکسو د صدران کې او که د ملت پر ځان معلومات لري از خپل ځان غلا د دې راډیو د لاسه دی د شمیرې د نور سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنه نه لري د
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ ولایت مرکز کوشنائی تقریباً
پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر کرښه باندې یم چې زموږ مختلف یم ګل احمد اخوند په نامه دی. دا څوارلس کاله کېږي چې د مدالي د مدارکه سوی دی. پلار مې محمد احد لاره دی که څوک په اړه معلومات لري بس په دوه شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و څلور پنځه څلور دوه درې درې څلور وان دوا څلور یا بل شمیره صفر و صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوا. وسلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
تلشکرګاشر او جننور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.